په پیښور کې د ماښام شپږ بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. مولانا فضل الرحمان ویلي راتلونکي اونۍ خای افغانستان ته ولاړ شي، او په جاپان کې زلزلې لږ تر لږه 73 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په یو دفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځایي خلک وایي دا برید بیګا د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی، چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډو ته وویل چې د وژل شوو کسانو جسدونه موندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډېر غازی خان اوسېدونکي ول، چې په شمالي وزیرستان کې د نایتوب کار کاوه. د دوی په خبره شپږ واړو هلته سکاوې لرلې، چې د شپې نامعلومه کسان ورغلي، هغوی یې اوچت کړي او په موسکي کې په ډزو وژلي دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف یې پرچه کټ کړي او پلټنې پیل کړي دي. په 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي برید د لومړۍ پیښه ده. تېر کال په همدې سیمه کې په شو څلور څلوېښت هدفي بریدونو کې تر 50 زیات ولسي خلک، ځایي مشران، فعالان او یا هم چارواکي په نښه شوي ول. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تانې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي د ضمانت اوریدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکړه. پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13 جوړه شوې وه. پر نوموړي ټولې څلور مقدمې جوړې وې. په دوه کې وار له مخه ضمانت شوې، څلورمه هغه د اف آی آر لخوا پر پښتین له بهره د پیسو ترلاسه کولو په تور جوړه شوې ده. ټاکل شوې ده د څلورمې مقدمې اوریدنه د جنوري پر څلورمه وشي. نن د جنوري پر دویمه د اسلام آباد ضلعي عدالت د منظور پښتین د وړاندې کېدو پر وخت پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ پلویان ورغلي ول. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بندي دی. هغه د بلوچستان پولیسو د ډسمبر پر څلورمه په چمن ښار کې هغه مال ونیو، کله چې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي خای راتلونکي اونۍ افغانستان ته لاړ شي. نوموړی پرون په اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته وویل د سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي.
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باوري فضا رامنځته کول کیږي، انشاءالله دا به ماتول.
مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنکړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی او مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر پر 13 مشال اډو ته ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن به په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنولو ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو ډلو اړوند مسایلو هم وغږیږي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو ناظم الامور د دسمبر پر 14 مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته تګ بلنه ورکړه. د طالبانو حکومت تور پورې کوي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري، خو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او دا غډلې وسلوال په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبان حکومت بیا دا تور ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کوي. کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د هغه سازمان د سرمنشي په ځانګړي رپورټ کې راغلي دي، ملي هوکړه او د خلکو د ارادې استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لار ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو او لکانو پر تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ ضامن وبدله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 9 په خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړې او ویلي دي چې د یونامایا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل کوم استازي لیږل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یو زورور زلزلې لږ تر لږه اته څلوېخت کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. پولیسو ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د رایستلو خبر ورکړ. پرون ماسپښین د ریکټر پر کچ 8.6 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونه زره کورونو ته د برېښنا اوبو او موبایل ټلیفون رسد ټکنې کړ او د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکو اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. له پرون راهیسې د زلزلې نوري وړې جټکي هم راغلي دي. په جاپان کې په 2011 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامي لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې وه. د خبرونو پای د مشال رادیو خبرونو موریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. وسوالو بیګا په شمالي وزستان کې شپږ کسان وژل دي. بلخوا په کورما کې پرونی وار بیا وسوالو د سونیانو پر گاډو ډزې کړې او درې کسانې ټپي کړې دي. د شیګانو دیو ځایي تنظیم یو غړې حکومت ته د اعتراض ګوته نیسي چې په وینا یې د سیمې امنیت یې ټینګ نه کړی شو.
دا کسان چې تا وتخل نو حکومت نظیر کې نه دي. د سی بریښې حکومت ناکام دی، یو صحیح کاروایی نه کوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د امنیت ته خطر دی او په داسې یو فضا کې انتخابات نشي کېدای. خو د چارو یو شنونکي وایي د نام نه حالاتو په پلمه ټاکنې باید نورې ونه ځنډول شي.
د انتخاباتو لپاره سکیورټی پلان ښه کول پکار دی. کوم انتخابات په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پوری نه دي شوي.
او د پیښور سلګونه رضاکار پولیسو پرون په همدې ښار کې د خپلو نوکریو د بحالۍ لپاره احتجاج وکړ.
د پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي. د حالات د مخ ډیر خراب دي. موږ خپل سر نه بیا تیرول زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو ته دا رپورټونه اورو خو تر هغه مخکې اسلام آباد ته ورځو. لا غزیر سره خپل خبريال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې اسلام آباد ته غنی د افغانستان د طالبان حکومت د غوي او پلاوي درزي نوکدار ته وایي. تاسو سره د سرچینو په حواله ځینې خبرونه دي چې د کله درزي د چا په مشرۍ د پلاوي درزي او هدف څه دی؟
سلام تاسو ته بچا صاحب تاسو اوریدونکو ته هاو دا خبره درسته چې ځنی سرچینو چې پاغه کې د طالبانو د افغانستان او د پاکستان ډېری قوي او اعتباري سرچینې شامل دي. اج سبا په اسلام آباد کې د پاکستان او دغه طالبانو د یو پلاوي چې مشریه د طالبانو د کندهار چې کوم والی دی گورنر دی مولا شیرین اخوند داغه په مشریه کې دلته خبرې دي او د جزئیاتونه دي ورکړې شوی. لیکن چې دا کوم اوسنۍ حالت دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ټریګر حالت دی، دا کشیدګي دا دغه لری کول به لکه مهمه موضوع وي. د مولا شیرین په اړه به دومره ووایم چې یو خدای کندهار والی دی او بیا د طالبانو امیر ته هغه ته ډېر نږدې کس ګڼل کیږي. او د افغانستان او پاکستان کې جرا جلا کمیشنونه دي چې کله په پوله یا په کرخه باندې سب مشکل وی نو دا غي د مسلو د حل لپاره په افغانستان کې یو کمیشن جوړ دی چې مولا شیرین دا ویلی شي چې هغه دغه یو غړی دی او پاکستان کې هم دغه رنګ یو کمیشن دی. نو دا غي غونډه ده خو لیکن چونکه تعلقات ډیر خراب دي دا وخت نو د سفر اهمیت هغه سره لګځي سیوا شوی. زموږ معلومات هم دي چې پاکستان د طالبانو د حکومت څخه خواهش کړو چې هغه یو پلاوی راوړي، ځکه 13 میاشتې پلاوی راغلی وو د افغانستان نه چې رسنۍ او کې هغه ورسنو ویل شي خبرې چې کوم شوی هغه سره پایلې نتیجې نه ورکړي. نو اوس دا یو پلاوی راغلی دی چې پاکستان د ټي ټي پی په حمله باندې تشویش لري او افغان طالبان مشران هم وایي چې داعش خبره کوي چې پاکستان نه تر اوړي. نو بهرحال دواړو غاړو ته لکه دغه اداوي کیږي. نو به کتي چې ملاقاتونه کې سره خو د پلاوي پاړه باندې لکه دا شی بلکې یو تازه مفتي او سرچینې وویل د کابل نه چې مولا شیرین هم نن د کابل څخه حرکت کړی دی د پاکستان لپاره، لیکن رسمي دغه د رسیدو پاړه باندې نه خو د طالبانو حکومت او نه پاکستان سو ویلی دي تر دې وخت چې آیا غره رسیدلې دي او څنګه خو دغه ویلی اومته ویلی شول چې هغه نن روان شوی دی د سبا د غونډې په اړه باندې خو دواړو غاړو وړاندې نه لکه دا تایید کړی و چې غونډه سبا شته.
دا د کمیشن په کچه غونډه ده که دوی به کوم پوځي یا حکومتي نورو چارواکو سره هم وګوري څه معلومات شته؟
ګوره دې کې یو خبره چې کله د کرښې یا د پولي مسله وي نو هغه بیا زیات امنیتي سره تړاو لري امنیتي ادارو سره، او چونکې د ټي ټي پي مسله ده بیا طالبانو خبره ما وکړه چې هغه خپل اندېښنې لري، او دا ملا شیرین یو دا هم لکه د چې کوم د هغه سابقه ده هغه نظامی پاتې شوی ده لکه د هغه طرف زیات دغه دی، نو امنیتی خبرې به په دې خبرو کې دا په ایجنډا کې ټول نه مهم ټکی وي، ځکه چې دا تعلقات کې دا مشکل چې دی دا هم د امنیتي مسلو له امله دی، نو دغه به پکې د ټولو نه مهم موضوع وي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد موږ ته حال راک. دا سویل کیږي چې سبا به د افغان طالبانو چې په کابل کې حکومت لري دا غوی پلاوي د ملا شیرین اخوند چې د کندهار گورنر دی والدې دغه په مشره اسلام آباد ته ځي ولته به خبري کیږي. اوس پر شو بل موضوع ته د شمالي وزستان په میرلي کې معلومه وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکي شپږ کسان وژل دي. پولیس او ځای خلک وايي د برید بیګا د میرلي په موسکی سیمه کې شوه دی. د برید ذمہواري لا چا منلې نه ده، خو پولیس وايي د معلومه وسلوالو خلاف یې پرچه کټ کړی او پلټنې روانې دي. تفصیل بعد عمر وزیر په دې رپورت کې وره.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا میرلی موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه میلاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب او ځیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلي چې د پنجاب ډېره غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرلی بازار کې یې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلومو وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، پولیس پلاټن یې کړي. روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړۍ پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان، سیاستوالان، مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ژوبل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15مه هم میرعلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3مه هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کورمه کې هم یو ځل بیا پر مسافر وړونکو ګاډو وسلوالو برید شوی دی. پرون په بره کورمه کې ناپېژندل وسلوالو د سنیانو پر دوو ګاډو بریدونه کړي چې پکې درې مسافر زخمیان شوي دي. تر پیښې وروسته پولیسو یو شمېر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه بریدونه غندلي دي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله په دغو پیښو کې اوښتې ده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورمه کې د سولو په گاړو نامعلومو وسلوالو بریدونه کړي چې پکې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه یې نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي د ګل په ماسپخین پر ګاړو د بریدونو دوه جدا پیښې رامنځته شوي چې پکې د غوزګړي، سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوي دي. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبۍ لاګېدو امنیتي پوستې سره شاوخوا په 200 ګزو کې په مرکزي سړک پر پیکاپ ګاډي ډزې کړي او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړي ته روان فلینکوچ ګاړي پنخه کړي. چارواکي وایي د پیښې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیشي روان کړي او زیاتوي په سیمه کې لټونې عملیات هم روان دي. په براکورما کې د مسافرو دوه گاڑی په داسې وخت کې په نښه شوي چې پر 10 دسمبر په درنیو کې شیا مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلی. که څه هم په هغه پیښه کې یو تن معمولي زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 26 دسمبر له پېښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوش د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمن حسینیه غړی اغا منیر حسین پر سنیانو شوي بریدونه غندلی او ویلي په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نښه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولي او زیاتوي له حکومته د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي، خو تر څو چې اصل ملزمان نه وي نیول شوي پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیس وشپلو، دوه چیک پوسټو مانځه وشپلو، پوسټ مرچو کې و طرف ته آرمی پرتا دی، بل طرف ته بډرې والا یو پولیس والا پرتې دي. دا کسان چیرته وتخل، دا کسان چیرته لوړل، حکومت نظیر کې نه دي. خو لکه داسې بریښي څه حکومت یو دښې کې ناکام دی، یو مطلب دی څه حکومت صحیح کاروایی نه کوي. شیا یا پرېښلی دی، سنیا پرېښلی دی، خو دا خو د شیا او سنی خبره نه وي. دا خو څو کسان دي څه دی ملک خرپولی او د دغې علاقې خرپولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 13 جولای شیا سنی ډلو د امن یو معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ را تګلارې به په یو بل کولو ساتلی شي او ناخوښه پېښه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګل پورز ویلي کنن د 2 کسان وشتل شو، نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نښه شوي وو، خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی، بلکې د امنیت دښمنانې کوي چې مخه یې په ګډه نستلی شي.
مو یی څه حکومت ته بالکل مقابل کول په کور دي څه کسانو ته رسائی وکي، خو خپل سورسز د استعمال کی، خپل انټیلیجنس ادارې د استعمال کی، هر څوک څه په دغو واقعاتو کې په دغو دهشتګردۍ کې ملوث وي، هغو خلاف د بالکل کاروایی وشي دواړو طرفونو ته. مو بالکل د دغو خلکو سپورټ نه کوو. څوک دا کور کوي، دا د علاقې د امن د کورمې د ښکلا دښمنان دي.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او هغلته کله هم داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک ورباندې تګ را تګ نه کوي. که څه هم تر تازه بریدونو پس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده، خو د غزګړي تریمنګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزي سړک خپل تګ را تګ من کړه دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سفی مودی 15,015، 2,110، 11,380 او 13,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون په ډیرای اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویلي چې که دوی ته د وسلوالو بریدونو ګواښونه وي نو په داسې حالاتو کې د ده په وینا انتخابات نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارو هم نوموړي ته د امنیتي اندېښنو له کبله د محتاط اوسېدو سپارښتنه کړې ده. پوښتنه اوس دا ده چې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې تر کومه بریده پر ځای دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پر دې موضوع مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
مولانا فضل الرحمن دا خبر د جنوري په لومړۍ نیټه نا وخت په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري ونډې ته په وینا کې د هغې رستو کړی دا چې هم د هغه په حلقه کې یو ورځ وړاندې د هغه په گاڑی ډزی شوی وي، خو هغه مهال مولانا فضل الرحمن په گاڑی کې موجود نه و. مولانا فضل الرحمن وویل چې سرنګ پنجاب کې سیاسي هلو ځلو لپاره پر امنه ماحول دی، نو دا راز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو پر امنه ماحول پکار دی.
لیول پلینګ فیلډ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع
د یو رقم میدان تک استعمالی کی نوایا یو شان موقع یوازې د یو غن په حواله ده، یعنی زمونږ د دوه صوبو لپاره به یو رنگ موقع نوی. که په پنجاب او سند کې خلکو ته پر امنه ماحول لې، نو آیا زمونږ په پښتونخوا یا بلوچستان کې ولس دا حق نه لري چې تاسو مونږ ته یو شان موقع راکړي؟ مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه فکر نه کوي چې په داسې بد امنیتی صورتحال کې به ټاکنې وشي چې هغه په خپله حلقه کې هم انتخابي هلې ځلې په ډاډه زړه نشي کولی. د مولانا فضل الرحمن دا اندېښنې څومره پذیری په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سید کاشف الدین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
محکمه داخله د طرف نه او د وزارت داخله د طرف نه سور روان دي چې کم ترک الرټس جاری شوی دي، هغه د مولانا فضل الرحمن په حواله سره او د ایمل ولی خان په حواله سره دي. نو د دې نه خدا معلومیږي چې کم خدشات او اظهار دغه سیاسي ګوندونو مشران کوي، نو حکومت هم هغه انډورس کوي او ځکه فوري د ترک الرټس جاری کوي. نو د دې نه دا معلومیږي چې دغه ترهګر یا دغه قوتونه څوک چې په الیکشن کې هم خنډ چول غواړي، رخنا چول غواړي، او څوک چې د دې ملک د سیکیورټي صورتحال دا هم خرابول غواړي، نو هغه ډیر نږدې د هغه خپل د موجود کې احساس ورکوي.
خو په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي تر دې وړاندې هم په خراب امنیتي صورتحال کې ټاکنې شوې دي.
په 2008 او په 2013 دواړو کې ترهګرۍ کاروایانو باوجود انتخابات شوه. د انتخاباتو لپاره سکیورټي پلان ښه کول پکار دی، خو زما خیال لري چې انتخابات نور نه دي مؤخر کول پکار دی. وړاندې نه کوم انتخابات چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پوری نه دي شوي.
در روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د مولانا فضل الرحمن د دې سختو اندېښنو په اړه د نگران وفاقي حکومت لخوا څه نه دی ویلې شوی، او د ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې د روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه ګنګوسې بے ځایه بللې وي. خو تیر ځل چې کله مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې دوی ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه، نو هغه مهال د داخله چارو وزارت لخوا د امنیت په اړه یو خبرداری جاری کړی شوی و چې پکې د مولانا فضل الرحمن نوم هم لیکل شوی و، او د مولانا فضل الرحمن په شمول نورو سیاسي مشرانو ته د تګ راتک پر مهال د احتیاط کولو ویل شوی و. یاد دی وی چې د پاکستان د سپریم کورټ په امر د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې شوې ده، او د ټاکنو د کمیشن لخوا د الیکشن شیډیول هم جاری شوی دی. خو د مولانا فضل الرحمن په وینا هغه فکر نه کوي چې په خراب امنیتی صورتحال کې به ټاکنې ترسره شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه کې دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو تا زمنگ بچی مری دا بی بارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نہ دوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان ایلو مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تا چولے سدا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته وګورئ. ریډونکو د پاکستان سینیټ پرون په متفقه توګه د یو قرارداد په منظورولو د پاکستان د پوځي چارواکو خلاف منفی پروپاګاندا کوونکو ته د سخت سزا ورکولو وړاندیز وکړ. قرارداد د پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمن خان تنګي وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې په ترګرای خلاف جنگ کې پوځ او نور امنیتي ادارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي، او دا چې یو غښتلی پوځ د ملک د دفاع او ساتنې لپاره اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې څه مودې راهیسې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان پوسټ پر پالیسیو نیوکې کېږي. د چارو شنونکي د سینټ د پرونی قرارداد په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې چې سینټ ته د بهرمن تنګي له پرونی وینا پیلېږي.
Acknowledging the fact that strong army and other security agencies is indispensable for the defense of the country.
دا پاکستان پیپل پارٹی سینیٹر بهرمن خان تنگیری چې په سینټ کې قرارداد وړاندې کوي او وایي
چې دا قرارداد وړاندې کوم د ترګرای خلاف جنگ کې فوج او امنیتي ادارو ډېرو قربانۍ ورکړې دي. دا یو حقیقت دی چې د ملک د ساتنې لپاره په خاصه توګه د دښمن ګاونډي په موجودګۍ کې یو غښتلی فوج ډېر ضروري دی. موږ د فوج او نورو امنیتي ادارو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې دونکو منفي پروپاګنډو په اړه ژور اندېښنه لرو. د حکومت نه غوښتنه کوي چې داسې کسانو ته د قانون مطابق سخته سزا ورکړي. د قرارداد په لومړي متن کې د داسې کسانو د 10 کلو لپاره نه هلاکولو غوښتنه هم شوې وه، خو وروسته د قرارداد وړاندې کوونکي پکې بدلون وکړو او دوی ته صرف د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله ورغزی وایي چې د قرارداد مقصد یو مشخص سیاسي ګوند سره سره رسنۍ ته هم خبرداری ورکول دي.
ما په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او میډیا ته اور آل چې دا هو ته یو خبرداری دی، مطلب لکه کسو کوم بیا دي کې چې دا دی باندې عمل نه کوي، نو بیا موږ ګورو چې دا تیر وختو کې دا پی ټی آی ګوند سره چې اوس سره روان دي، دا وګوره او دین علاوه چې په میډیا باندې سره روان دي، مطلب بالکل چې دی ټی وی چینل بند شي، بلیک سکرین شي، او یا مطلب د چکم جرنلستان دی هغه بالکل بین شي، نو دا چې دی مطلب دا دلته روان دي نن ورځ نه، دا د ډیر وخت نه چې دی دا پابندیان چې دی دا روان دي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی تجنګار رشید صفی وایي چې دا قرارداد عمومي دی او هدف یې صرف تحریک انصاف نه دی. د پدې حق له د مشال روډیو پښتنه داسې جواب کړه.
د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم په سینټ کې موجود و هغه هم د دې قرارداد حمایت کړي او دا قرارداد پیش کړي دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگي صاحب. نو زه خو په دې خبر اریان هم چې د پیپلز پارټي غونټې یو لیبرال او روشن خیاله جماعت چې کوم دی هغه دا قسمه قرارداد څنګه پیش کو. په زور زیاته باندې د یوې ادارې تقریم هم هغه ممکن نه دی. کو ادارې غواړي چې دا غوی د خلک عزت کوي، نو دا غوی د پاره اسانه لار ده چې دا آئین او د قانون پاسداری دي دغه ادارې اختیار کړي.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف دا قرارداد د ریاستي جبر نه خګاڼي.
یو طرف ته د ریاست جبر ده او بل طرف ته د خلکو आवाज ده. د دې په مانس کې مقابله ده. د سینټ په دوه وخت ریاست جبر سره ولاړ ده. څوره پرې به دا کامیاب شي دې بارې کې خموس نشي ویلې، خو دا ضرور ویلې شو چې د 62 کالو کې د ریاست جبر مسلسل په مختلف اړخونو په مختلف طریقو باندې د خلکو مخ ته راځي او خلکو आवाज بندولو کوشش کوي، خو دا आवाज به دستور جاری ده او د دې आवाज نوې مظهر موږ د بلوچ زنانو سکم په اسلام آباد کې احتجاج او دغه په شکل کې وکړو.
خو په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې د دې قرارداد کوم قانوني حیثیت نشته. د مشال لوډی ته د یو پښتنې په جواب کې ویل
نو سینټ کې څه قرارداد وړاندې کیږي؟ یو چا په فوج ځان ګرانولو هغه قرارداد یې بس پیش کړي، نو مخالفت یې څوک کولی شي یا څوک جرأت لري چې مخالفت یې وکړي؟ خو دا قرارداد څه معنی نه لري. تر دې لمخه قوانین موجود دي د فوج پر ادارو باندې تنقید نه شي کولای، پر دوی باندې نیوکې نه شي کولای، مګر خلک هغه تم نه ګوري، هغه تم لحاظ نه ورکوي. نو چې خلک هغه ټول شیانو ته نه ګوري، قوانینو ته نه ګوري، نو په دارنګ حالاتو کې دا قرارداد څه معنی لري؟ بس قرارداد دی وړاندې کوي، وفاداری ښکاره کوله فوج ته، یو چا هغه ښکاره کړه.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تیر کال په فروری کې د یو قانون مسوده تیار کړې وه چې تر مخه د پوځ خلاف خبرې کوونکو ته 15 کاله سزا تجویز شوې وه. تر هغې وړاندې د تحریک انصاف حکومت هم په کال 2020 کې د اپریل په میاشت کې د قانون یو مسوده د کمی اسمبلې د سټینډنګ کمیټې نه منظوره کړې وه چې په پوځ د تنقید کولو سزا پکې 2 کاله قید او 10 لکه جرمانه ټاکل شوې وه، خو دا بل هم په کمی اسمبلې کې د منظورې لپاره وړاندې نه شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې د مخام شپږمې بجې کې دونکو دی د مشال رادیو د خبرونو لنډیز به وورو. په شمالي وزیرستان کې په یو دفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځايي خلک وایي دا برید بېګاه د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکو کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال ته وویل د وژل شوو کسانو جسدونه یې موندلي دي. پولیسو پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډیرا غازي خان ول چې په شمالي وزیرستان کې د نایتوب کار کوو. د بېګاني برید ذمواري تر ډېره مچه نه ده منلې. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تاڼې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال وایي د ضمانت اورېدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکلا پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13مه جوړه شوې وه. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي خیر راتلونکي ورای افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون پر اسماعیل خان کې خبري غونډه ته وویل سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې طالبان ناظم نمور د دسمبر پر 14مه مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته تګ بلنه ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک حل کړې. کوي کرزي پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ملي هوکړه د خلکو د ارادي استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لار ده. بل خو طالبان حکومت د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیګل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزي برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یو زورور زلزلې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. پولیسو او ځايي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د راایستلو خبر ورکړل. پرون په ماسپخین د رکتر پر کچ 8.6 درجه زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونو زر کورونو ته د برېښنا او بو موبایل ټلیفون نه ست تکړه کړل. د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکو اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس په هیبلې موضوع تر راشو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې لیتوار ورځ راځي لګ تر لګه 4 کسان وژل شوي او تر 90 زیات نور ټپي شوي دي. د نن سهار په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا هم تمبول شوي دي. دا حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګرود سرحدي ښار د تیر خالي ورځې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبې راهیسې د شاهد په نوم 120 بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د د پوینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو 14 پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچا اوسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاه د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی خو تر دې 2 ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نشه کړ. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 40 نور ژوبل شوي دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوي الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له بریتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یو مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنیهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نښه شوي چې 2 منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلی دا استوګنی د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د وشتل سویو میزایلو د ټوټو د لویدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د وشتلو خبر ورکړی وو. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شهرونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې په تر 1500 زیات خزو کومره جنکو د جنسي تیری پیښې رپورت شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي په تیر یو کال کې دغه ښار له بیلابیلو سیمو څخه 300 پورې خزې او کومره جنکۍ د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلې وي چې په هغه کې د 1502 خزو او کومره نجونو په طبي رپورټونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان د دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورونو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي وای. په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې کړ کسان پټ پاتې شي او کم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې له کبله دوی په خبره عدالتونه ډېری کسان خوشي کړي. تفصیل اورو له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینې او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر پینځاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145 په عین وخت کې. بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاري مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغېزمنو کې 70 ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیرو شمیر ډېر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو لکبل راپور شوی هم ندی.
نوول خو زه بالکل دانه منم دا اغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا اغه خلک کم چاته چې پته و چې چا په ستلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډیر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او اغه قانون څه معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی، که وډیره دی، که خان دی، که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا څه هم ظلم او جبر وټس او ایور چې څه هم هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټوي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
داوی د قانون لمخه په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي لپاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي لپاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي. زوها الوی زیاده کړي چې په زیاتره پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سه پرسنلټی ډیسارډر شکاري، اسانه سه مینټل هیلت ډیسارډر داسې شکاري که نه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلي نارمل نه وي که نه، ځکه یو عام کس چې دی دا داسې نه شي کولی. دېنه علاوه د سوسایټۍ نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لاین
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسی تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیولې شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډېر کسان عدالتونو نه خوشي کړل شي. په پاکستان کې د جنسی زورونې او جنسی تیری په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی، او د جنسی تیری سزا درې کاله بند یا تر 5 لاکھ روپۍ پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټې جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي، او کمیټې به په دې شورزو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون لمخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پیښور سلګونه رضاکار پولیسو پرون د خپلو نوکرایو د بحالۍ لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهرچیانو په وینا د پیښور پولیسو یو افسر هغوی په 2006 زیږدیز کال کې له نوکرایو ایستلي ول، او تر اوسه لامل نه دی ورته پټاګه کړی. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت د رضاکار پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پیښور انتظامیې یو چارواکي مشال اډو ته ویلي د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا خزانې وزارت ته یو لیک لیږلی دی. تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې چې د رضاکار پولیسو په وینا پیل کی
دا غوونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوی دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2006 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وست دي، او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادی یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته وویل چې په خبر کې کله د امن او امان وضع ټینګ نه و، نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی یې نو کرو وستل.
موږ خپلې پیسې هم نه غواړو، پیسې دی بس دی پوهېږه دی کار پوهېږه، موږ انصاف غواړو، موږ ته خپل وردی واپس ملو شي پای عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیوټیانی کړی دي، او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مرګ ډېر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا هم تیرو. ولې زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده. مونگا پدی کے الحمدللہ زمون ملگری شہیدان شبیم دی، بالکل کا پروف واڑی پروف ہم رکھو والا باوردی لگی دی شہیدان شبی اگی تا سمائزہ ملو نشوا.
تا احتجاجانو پا وینا چی لدری سو زیاد رضاکارو تا دا احتجاجنو کرونا او پا محرم کے دا ڈیوٹیانو پا اڑا دا خیبر پختونخوا پولیسو ٹریننگ ورکڑے دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول، باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل، او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو، او دی دا ډیوټیانې کولې. دا فورس داسې فورس نه دی، دا په صدارتي نظام کې ترمیم فورس جوړ شوی او دا فورس د پخوانه د سن 1965-64 نه را روان دی. آخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه زمونږ څه خطا خو مونږ ته وخه د هغې په تحت باندې مونږ لري کې کفرض وکار دی کې تاسو وایي چې جرم پیشن سر زمونږ خو سپیشل برانچ د ویریفیکیشن وشو تانجاتو نه وشو مونږ بیا هم ورته تابعدار یو چې بالکل تاسو زمونږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کړئ.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیسو سره رابطه وکړه خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 294 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړي دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
پېښور های کورټ پولیسو ته د تحریک انصاف ته درو مشرانو پر ضد د غدارۍ مقدمو د ختمولو امر کړی دی. عدالت د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنی پرون په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی، ځکه چې تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غدارۍ په تور تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایرې مقدمې سیاسي بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پېښور هایکورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه وارې نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم این اے سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی اے فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته ویل چې خپل بنیادی حقوقو نه هم محروم پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل دراتلی شي.
پای کورټ کې د دې نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته وویل چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شي ودی، حالکه موږ نه دی کړی خو دا غي باوجود دوی دې په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف جون کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېدای په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي د پارو سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پوي چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 الیکشن ته ګوره، دفعه 144 لګولې ده.
دا د ونره چې شمالي وزیرستان یو شیدون کې ملک عبد الله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی درېوڼو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوی چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې ښودل کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو ولسی غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوسټ پر ضد ناوړه او سپکه ژبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد دغه دارې مقدمه درج شوې وي. د پېښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غدارې او سخت مقدمه سنوې خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقوقو هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا یې نو د قانون کم مزاق کولو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمونږ په تاریخ کې باندې مارشل په دوار کې مثال نه ملوي. سلورم ورځ د پېښور ای کوټ نه سلور طرف ته بکتر بد گاډي صرف دې د پاره ولاړ چې د پی ټی ای چرته سابقه کسان یا ایم پی ایګان یا ایم این ایګان قانوني ریلیف د پاره عدالت ترانه شي. د سپریم کورټ 2020 کې د ارجربین ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي چې ایون داسې قسم کیسونه چې غیر ملکی عناصر سره داغي کنیکشن یا غیته د پیدا ورکولو لپاره یا داغي نه مانیټری بینیفیټ اغشتو څو پور چدانی نو دا د غداري دا وغيرها مقدمه یو اندا د دشګردي عدالت په حدودو کې ناراضي
شنون کې خبریا لحاظ لوي همدا ګوند سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتلو لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره برتلون کې 8 فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمون د اسټابلیشمنت د سترګو نه غورځېدلې دي. حالانکه د هغه جماعتو چې 9 مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورځ تر ورځ غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منې کولو کوشش کوي. یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي، څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کوي. کدا انتخابات کې نور هم د دینو د پاکستان د تاریخ متنازع ترین انتخابات دي، کوم چې بنا علمی قوتونه مني او نه بد دي ملک ولست قابل قبول.
پانه هم مای کډ وزارت درستم کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهره پیل کړي، چې په سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګړډو ته د اورون لګولو پیښې هم را مخته شوې او مرګ ژوبله پکې هم شوې وه. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکنانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غداري او د ریاست پر ضد تقریرونه کولو او حلو زلو مقدمه هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان تحریک انصاف ویل دي د خپلو غړو د نمائندای کاغذونو ردیدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوال وکیل بابر روان د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورٹ تزی. تحریک انصاف وای انتخاباتی کمیشن نے شاوخوا 90% احتمالی نمائندانو کاغذونه رد کړی دي. کمیشن وای د هغه سیاستورانو نمائندی رد کړی چې پر ضد یې مقدمه وي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل لري.
په پاکستان کې پرتلون کې انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو د دې ګوند ډیرو امیدوارانو کاغذونه ریټرننګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزوی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوی، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علی محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ ګوهر خان د جیو ټی سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاٹ پا نکوی.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی،
350 زیات امیدوارانو کاغذونه رد شوی دي. دوی کې 380 کسان د تحریک انصاف دي، 28 مسلم لیگ او 30 د پیپل پارټي دي. دا یو اړخیزه فیصله ده. دا انتخابی عمل دی او په دې کې د امیدوارانو سره د اختیار شته چې د خلاف اپیل وکړي. الیکشن ټریبیونل به دا فیصله کوي. ټریبیونل هم د های کورټ ججان وي. مونږ پوخ باور لرو چې عدلیه به په دې کې مداخلت وکړي او دا فیصله به معطل
کړي.
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکټو کمیټې چیرمن سید مبشر شاه وایي تحریک انصاف سره بل لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز دي کې هر یو آرډر کې به سپریټ داغي ریزنز لیکلي شوی چې نسره وجه نه ریجیکټ شوی دي. بیا دغه آرډر چې کم دی نو دا اپیلیبل له داغي لپاره الیکشن ټریبونلز جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې، نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه آرډر چې کم دی دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي داغي نه فردر بیا دي سردار رئیسه چې بر دلال شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوی کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پر رد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې د تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د غیر ذمہوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولی صورتحال کاری نه ګړم چې یاره په دې سیزونو باندې به په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او په هغه کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو به پکې سکار نه. د تحریک انصاف چې دا وخت کومه جګړه ده نه، دا د حکومت سره نه ده بلکې دا د اسټابلیشمنت سره ده.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسیس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنټ هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم دی کنه هغه سلیکټ کول دي لپاره دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی دا ډرامه هو کم سے کم نه د پکار او صرف دا د ملک او قوم هغه پیسې ځای کول دي
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده د الیکشن کمیشن د جری کړو معلوماتو تر مخه د کمی اسمبلی لپاره تر 2000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي او تر 2000 زیاتو کسانو کاغذونه رد شوی دي د څلورو وړو صوبایي اسمبلیانو لپاره تر 1300 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي او په دوی کې د 22 کاندیدانو کاغذونه رد شوی دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا ډیرې اوسیدونکي نوی کال ته هیله مند دي چې پرون پیل شوی دی دوی وایي انتخابات چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوي دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره نه دي ټیټې شوي د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزي له ځینو کسانو سره سیمه کې خبرې کړې دي او دا رپورٹ یې تیار کړی دی
عام خلک وای 2024 کال ممکن ده د پروس کال نه خوي خلک وای هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي دوی وای که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو درېږي اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دکاندار دی مشال رادیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناستې په انتظار چېرې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي نو دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې کم شي چې ودرېږي دام غنیمت دی جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی هغه د ماشوخیل اوسیدونکی دی په یو دکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي مشال رادیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوه خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چا تخپل شکایت نشو وړاندې کولی
زما تل زر تنخواه تل زر په کې ځان وړنه شم غوسته ما ګاډي خرچه نه پوره کی سما خو بس گزاره کو
نو دغه نوی کال نه ستاسو توقع شته
بس ان شاء الله توقع شه ان شاء الله چې الله او خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله
نور سید خان د ګړو مستری دی هغه و پاکستان کې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه او دی وای دغه هیڅ تمه نشته چې ګنې ارزانی به بیا راشي او نه بګنې د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي
بجلی خدا سي حساب دی چې زمونږ ځای کې خمنګ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وب ګرم شو نو موبایلونو کې چارجونه نه يم گاډو کې چارج کو خو زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از نه بخ نه بجلی شته او نه ګیس ته او منګې دوم رضیات ده چې کله سنجی نه او کله پټرول نه او کله ارسی او شین او کله بل شین
د دسمبر د یو دیرشمه او د جنوري اولنې پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلي دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي که معاشي حالت ښه شو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي نو هغه څنګه
زمونږ د پدې ور سکروټ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه نو کای مې نه پې کې نه سونو موږ بور شو ان شاء الله کچر ته وشو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نگران دي سوچاتم نشورتلې
دغه خلکو یو خبره چې یو شان وهغه دا چې د 8 فروری د عامو ټاکنو سره بګینی کاروباري حالات او ځنی هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي د حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي هني جوړی کی شاهنواز ترکزه مشال رادیو په خبر
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.